درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یوه کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي ډېر خطرناک دی او باید پکلکه وغندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر له خپلو پنځو ملګرو سره په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وشوه چې وسلوالو له ډزو وروسته د ملیشو د دې قمندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړی یې وسوسول. د دې حملې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو فرانس پرس خبر اژانس د چارواکو له قوله ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی قشتل له دې سړي څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو له ورکولو ډډه کوله. مشال راډیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلي او د هغو پیژندګلبي نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راز پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وګواښي. د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړې چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 15,000 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي میشت ځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یوه بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو آوری د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو او بیان آزادی لمنځه وړې ده. افغان سوداګر پر ځکنۍ لارو د بې باروري له کبله د خپلو مالونو د صادرولو لپاره د هوایي دهلیز غوښتنه کوي.
هوایي کوریډور ته ډېر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 88 مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلون کې وای غلام خان بندر دې شر خلاص شي.
هغه مو دغه مو شور بند مو شو په کار جلار کې لاو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتونو تکلیف آسان شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په چیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړ ډول له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دې راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکي فرشتي عباسی په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبریالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منظور شوی مطالب خپاره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټ ووزي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یافتانشان میته که از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندن موکی چل 2021 کار را پا دی خواه طالبان و ده غصل پره چی دوی انتقاد بولی در رسانه و بر کارکون که در چرنی سانسور او سزاگان و پا پلی کول و رسانه لما این زبولی وازی ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او پټکوې د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه عامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی کورنۍ رسنۍ خبریال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبره یې په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره ان د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو لخوا اطلاعات هم نه شریکېږي.
همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لستون تو سرمستی بود چه داده دیل عمل کیلگی چه مونگ حق موارد و تا پوکک ورنکرین شون چه در افغانستان اروند بی او مونگ پر ورنده هیچ هم نشو قولی.
در بشری حقونو در چار نریوال سازمان خپل دی راپور کی چه در 2015 کال پا آگست میست که پا افغانستان که لری لاری لاتلس او ترکیه که میشت و دیرلس افغان خبریلانو او در افغانستان کردوالو او در افغان کردوالو بیل بیلو سازمانونو در معلومات و مرکو پر بنسد برابر کرای زیاده کردی چه در طالبانو در امر بالمعروف و نهی نیل منکر وزارت به منظم دول در رسنه و دفترون تلاشی کوی. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونې د رئیسه پلاوی خیری خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافر وړونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو باروړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچې میوه هند ته صادره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغو خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي جگی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څېر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګري زیر اکړي ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یو اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لاره بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاده لاره له افغانستان څخه تازه میوې او ترکاري پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله لو خیل پراپور کې
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضر ګل مشال راډیو ته وویل
او ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي غوښتنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي موٹر دوڑ خوانا زیر آزی نو نے موٹر تکلیب بم نہیں دے ٹرانسپورٹ آمار با خلتے من سر رسی گرار سی
انگور اٹھو خراب سجدہ گا جی نکا جانٹر کرو سکو نہ دیکھے بازار تو نہ ولا گل ٹلو بتر اڑے آر وچے نہ گران سزن روشی پاکستان دا ٹیم کو منہ لرا باند کو بنجان انگور ٹلو نہ وہ بھی دے ٹل خراب زمین اور کرن سی دارا کہ وہ نہ پیدا کیگی تو مزد وی نرسا مالے نہ پیدا کیگی
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یازمین او د میرامشا اوسیدونکی محمد قیوم وایي
اوسدغمشوربند مشو په کار جلارې کلو شي د ګډ وله تکلیف آسان شي تجارتیان تکلیف آسان شي ټولو خلکو توان او نقصان روان دی نو بس نور مقصوبه دی
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخت تجرون تا کاروباریوں نے تا سخت نقصان دا میر دوے سارے حکومت تا سولیا کی اپیلیا و تا کی چھ میر دمر چھ دکیم بور گاڑی دی دادا خلوص کو نیرا چھ کلا دی پا مذاکرات پا خبر سارا جوٹ شی میر شو دا غال یار دو سی اور سی وے دوا سارا میر دے خیر حکومتی نا دی میر خیر دا لانا و تا گوڑی خو میر تا دیر ساخت تکلیف تا دا زی دے یہ بے دل منزے دے وہ وٹلے خروک میں دا نیرا ستڑی شوی ایسا طریقہ میں نشتا خالی چانا پشتنا ہو کی چھ گیٹ کلا خلصی ری گیٹ ایسا پاتا نا لگی
په ورته توګه ځایي مسؤلین او د سوداګریزو بنسټونو مشران وایي که سوداګریز بندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټې رسیږي او د خلکو کاروباري هم ښه کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مایان مستغفر ګربز وویل
ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په 10 بایه ورکړي چې هغه د موټر غلام خان پورے دلو کرایام نہ پورا کبھی
پدے مورید بندے دا افغانستان او دا پاکستان ترمنځ خبر روانی دی ہر کلا چدوی ہوکڑے تا ورسدل اما وقت بعد نور ولایتونو تو چیر خوست کے اندر غلام خان بندر لارا خلاصی گی انشاءاللہ دے دا کارا وا تصمیم تا دے نیو کیگی.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان انګور اډه ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالي او ځاني زیان ویني.
یو شمېر کابل شاریان وایي د برېښنا د دوامداره پرچاوۍ له امله چې شاوخوا یو اونۍ مخکې پیل شوې لا هم دوام لري د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو په مخه برېښنا ورکول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزې په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات واورئ.
یو شمیر کابل خاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینۍ چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کېږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارت پروان سیمه یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچا بس پرچوي زیات شده فقط
برېښنا پرچو ده پرچوي ډیره شوي یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره پنځه ساعت راځي له دې زیات نه وي په څلور ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي د خو پرتلا پرچوي ډیره شوي ده
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 28مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلی وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سې شنبه د اکتوبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 200 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته یې جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی مخین رو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل خار د اتمی ناحیه اوسیدون که دی دای چه د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو لامل د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پر اتاک سره د دې ککړتیا لا زیاتې دو تاندیکمن دی. نو موړی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه تاندیکني په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا لامل له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. کینو به تکلیف میباشیم.
هر کال په ځنګړي توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتیږي. موږ ډېر په تکلیف یو. ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی لامل مسترګې سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیاره شي موږ 10 متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودګي زیات شده. بعضی از وسایل نقلیه بازمی کوره زیات شده. کورهای خشپزی
ککړتیا زیاته شوې. د زړو موټرو ترڅنګ د خښتو بټۍ هم زیات شوې دي. له هغه وخته چې د خښتو بټۍ شمیر زیات شوی د هوا د ککړتیا ستونزه هم ډېره شوې ده. په زندهجان، غوریان ولسوالیو او د هرات ښار شاوخوا سیمو کې کابو 1500 د خښتو بټۍ فعالیت کوي. خلک د شپې لخوا هیڅ بهر ته نشي وتلی. ډېر خلک د سترګو درد او تنفسي سیستم له ناحیې ډېر زیانمن شوي دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانیږدې کېدو او د کورونو د تودولو لپاره د لوګیو تولیدونکو ځوانتوکو کارولو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د موټرو او کارخانو لګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله زمي کې لګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلي د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تېر کال د دغې ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوي لوړولو ته پاملرنه وسی. لدې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وخت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه در حقیقت آلودگی هم بلند میره.
څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتیږي ککړتیا هم ورسره ډیریږي. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه پلاخ شي، ځکه چې دا د ښارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کم کړي. لبلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او هم په یو راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا له امله د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سون توکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپل ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، ربر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سون توکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هاګ میشتې دې محکمې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه د مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربند وروسته د جګزړ ځپلې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی هم دارنګ وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوي مشر یو جی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه، اوبه، سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیواله محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري، محکمې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیل وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرسته چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربن وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان همدارنګ هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونیکی هیلی میومنی درنو زدکونکو هیلی دا چی روغا جور بایست او وقت با مهم تر دی مخاله پا خیره رسولی وی تست طولتا دی اولسم طولگی تاریخ مزمون دی لسم لوست شرخ لاست ویم پا دی هیلی چی دا تل پسیر نن رس هم دا لوست را خرنی چی بار سر مل پتیسی او دن روزی دا موضوعات سخه گتا وخلی نن مو موضوع دا چین پا حکل دا دا چی چین پا منزنی و اونی پیاری که چه دول دا کم حکمتون پا دا غا هیواد بندی حکمت کبی او دا دوی دا حکمت تونو دوره چه رول دوره ده ده همدغه موضوعات و اروند و موجود تاسی معلومات لسته رو او اربندی و بپوهی جنو را زخ پل درس پیلو و چین پا منزنی و پیری اول دا چی پا منزنی پیری که دا چین یوالی دی یعنی پا داغه پیری که چین تا یو دوال یوالی رو بخشل کیجی دا سی چی منزنی پیری که دا منزنی پیری سخه دا مخه چین پا زینو سیمو بندی ویشل سوید یعنی پا بیلا بیلو سیمو بندی ویشل سوی و دا چین شمال دا هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودې او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزي حکومت شتون نه درلودې. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کوي یعنی یوالی ورته وبخشل سو. دغه یوالی بیا د یو زړور او جګړمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه په واسطه رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالی وبخشي. ورپسې په 19 پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون و. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل. دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن و د هغو د بده رویه څخه بیا دی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو د دغه پاتونونه څخه چې هغه په 1800 میلادي کال کې راوېست سوی و د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون و. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې و او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي تر څو د بزګرو ژوند چې و هغه شه او نابرابری چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکوونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو لخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ وه. په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې وه. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډېر پام کاوه چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپله واکمني شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه وه، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانېد چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېری وجاړې رامنځته کړلې، ډېری خرابې پېښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه وړل او لاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوي پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوي پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوي پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندو چین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریز اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډېرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سر ویده کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه 300 کاله دوام وکړي، او په 1424 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته، یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینې زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودلو سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان ښار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه ښار بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغوی هم د سوداګري کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګري څانګې خلاصې کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغېز درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغېز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی دغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف شو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. پاتم هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خپره کړه. او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی چې دغه ورځپاڼې د زرګونو د زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په اوریشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه، پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لویوالی او ښکلا حق پکړې وه، هغه یې حیران کړې وه چې دا کوم معماري یا د مثلا د استوګنې کورونه، پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې، دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه یې حیران کړې وه. دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین خلکو د ویاړونو څخه شمېرل کېږي. یعنې په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریاوی لاسته راوړلې، ډېر زیاتې لاسته راوړنې یې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول وه، کوم حکومتونه پکښې کې وه، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغلل، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې، یعنې په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول وه، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شېبو سره مل پاتې سوي اوسئ او د دغه لوستل سوو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام او نیکه هیله مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او خو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبن جلا سم لوسته شرح لاس تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستره خیر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمست کیږي په همدغه لوست کې به زده کو په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دی ګټه واخلي جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دی په جګړه باندې بوخت وو د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کی بیا د چین څلرمه برخه دی ونیوله مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانگ سایته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ ان دې هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول جاپانیان بیا په 1909 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نوري کوچنی جزیره ونیوله دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان ته د رکاتی مسیر د هانګ کانګ خاطر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې هغه ضبط شو په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې جاپاني پیلوټانو اتلس جګریزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځ یې وړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیره د مدیوي په د جزیره په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالي شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه 1920 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هرکې یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هرکېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي په 1920 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي شوروي پوځ هم په 1940 میلادي کال کې په جون کې استونی لیتوانیا لیتویا رومانیا بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله په 1945 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري هری ترومن هم جمهوري سترسیجی به هنتن د پټی ترې څخه خبري شي چې بیا یو شمیر پوهانو او مهندسانو هم دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 16 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه وروسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي مګر جاپان ونه مني په 1923 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 150 زره ډیر کسان یې ووژنل خو سره له دې بیا هم
جاپان تسلیم نسو که هم دور غټپه می پروغورځوي چې دغه شهر شپېته برخه هم یعنی تر شپېته برخه پورې زیاتره برخه دغه هیواد ته ورانې کړلې او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نسو. په 1945 میلادي کال کې د اګست پر 9 د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بم راوغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل سول. پاتې 70,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپټمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدې. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډېره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالی او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانې رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50,000,000 کسان ووژل سوه، یعنې یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 څخه تر 50,000,000 کسان ووژل سوه. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل سوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 څخه تر 50,000,000 کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو هغه $1,000,000,000,000 پورې څخه هم ډېر وو چې 230 میلیارده ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1,300,000,000,000 پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بیخي د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپلې کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د منځه تللې وه، چې د نړۍ د ډېرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرفه سوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړېږي ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو له بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک یې جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل. د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې 111 مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کړي، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت خپل حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنې د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنې دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په هکله و. راځو په یوه صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمېر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمېر هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکۍ سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملیږي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او ترڅنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکي صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلود چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودی. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر اتلن کې درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چره.